د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موزنی ریاس نوري هرکلی کوم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه ورځ لویو کارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې د بلجیم په پلازمېنه بروسل کې د پرونیو حملو وروسته وضعیت له حاله مخبرو. په بلجیم او دغه ورځ د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو یا د میشتو افغانانو له اندېښنو مو هم خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه خپرېدو ته چمتو دي. دوه اونیز پروګرامونه ګوړی اچار او کور کلی هم د خپرونې د دوهمې برخې موضوعات جوړوي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی ته به وار ورکو.
افغانستان او یونان په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله نن د انګلستان ټیم سره لوبې لپاره تر پخوا ډېر چمتووالی لري. او د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک کړه او له مخې به یې په اتن کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانیستل شي. خبرپاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانیستل هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ د پرانیستلو پر اړتیا وخت په وخت افغان چارواکو ټینګار کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه یونانی لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمائندګۍ په پرانیستلو سره به افغان حکومت وکولی شي هلته د ایسارو غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د ستنېدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او پرون په ننګرهار کې خبریالانو ته په دې اړه چې د ته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه ویل.
ما ته ویل چې دغه شی مونږ ته داسې ویلي وغانه خدای چې دا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته دا خوړل چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته بس.
ابو زر وای کله چې په یو جماعت کې د ملي اردو سرتیری پر منځ ولیدل د بریټ لنیته او وخت د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خبرلانو ته ویل د ماشوم ته په افغانستان کې د دینیز دکلو زمينه برابر کړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن د افغانستان د ټیم په وړاندې لوبه تر پخوا ډېر دوی وایي نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازیګر 3 بجې پیلېږي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پر لبسې 14 لږ تر لږه 30 کسان وژل او تر 180 زیات نورې ټپیان کړل چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی. د سې شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت له پلوه په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ په حالت کې اعلان کړی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او ناځوان مردانه برید بللی. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ په دې اړه ویل
په بروکسل کې نننۍ حمله موږ ته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپلو هیوادونو، قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو.
بلخوا د بلجیم رسنیو د امنیتي کمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوان عمر سړي د هوایي ډګر د لاسي کراچیو سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. بل لور ته د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویان ویل دوی څخه تحقیقات کیږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه درې تنو تورنو چې د کاسو وګړي دي د بلجیم د بروکسل په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول شوي دي. پولیسو د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو وروسته دغه درې تنه د باواریا د ایالت په یوې لویه لاره کې ونیول. د پولیسو ویان ویل تورنو د دولت ضد جدي جنایات د پلان په خاطر تحقیقات زکه کیږي چې په دې اړه خبرتیا ترلاسه کړې وه. د بروکسل پرنیو چاودنو وروسته جرمني په هوایي ډګرونو، د اورګاډي په تمځایونو او له بلجیم، فرانسې، هالند او لوکسمبورګ سره پولو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو خرطلون کې ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو وروسته ورسره ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یو ډیموکراتیک سیستم کې آزادۍ وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به خپله هوارې شي. اوباما د وینا په یو برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زوړ بار دی. دا پر امریکایانو هم چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل کړي یا پنګونه وکړي هم یو بار دی. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه بندیز پای ته ورسیږي.
اوباما کیوبا ته په خپل دې سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت د مخالفانو یوې ډلې سره وکتل او بیا یې د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتینی امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن ولسمشر باراک اوباما په ارجنټاین کې له چارواکو سره وګوري. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو لمخې جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړل. ترامپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازیو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډېر ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د دیموکرات ګوند دننه په اریزونا هیلری کلینټن ډېرې رایې ګټلې دي. کلینټن او ترامپ تر اوسه د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو یوې هم تر اوسه هغه ټاکلې رایې نه دي ترلاسه کړې چې د نهایي کاندیدانو لپاره ورته اړتیا ده. د خبرونو پای.
له نرجه صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول ک غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پدمو د ازادي رادیو ټکی اور ګټکی کام ولانه خبرونه کې اوري چې د بلجیم په پلازمې نه بروکسل کې پرونیو حمله وروسته دا هیواد له امنیتي پلوه د تیارسۍ په تر ټولو لوړ حالت کې دی او ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تېر د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغیزه وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تېر د افغانانو په ژوند هم.
د یو پرسنادت لمخې چې یو کاپي وی برتنوي ورسپانې ته پلاس ورغلي اروپאי ټولنه باندې افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمې کړې. دا هواد دې ټولنې غړو هوادونو ته ورغلي په زورګونو افغان کډوال بیرته ونمني. د افغانستان هوایي ځواکونو قومندان وای په روان هجری مریض کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله ډیر ماسر او سمبال وي.
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړه او هم نوې تیاری پغلې دي بلغه و دی غو دی وخت تاکتیک نم دی می عبدانه کا وخصې
د کورکلی او د ګړې اچار دی ونیزو پروګرامونو نوې لړۍ در تخپرو په کورکلی کې مدام مسله چړلې چې ولې هر کال په میلیونونو نیالګي کې نول کیږي خو ډیر ژر وچیږي
دا غنښ په د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخابخ دغه چې یو لاسکاله نومره چا وخلې سره کې پراته وسوي موټر وخلې
او ګړې اچار کې به
او زیاتینو بل لومړي ماونې لو بابا کا نه سره وکړ زیاتینو خبر زیاتوي چې همدار رنګ د حکومت یو دعا ماون د خپل خواخه د مرینې او زیاتینو بل دعا ماونې د کلیوال د غوا د ټنډیدلو لامل خوښيني څرګند کړ
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونی خنړیو حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 43 تنو ته رسیدلې ده په دغو بریدونو کې چې په هوایی ډګر او د میترو په یو تمځای کې وشوي د ټپیانو شمیر هم 130 تنه خودل شوې دي یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي نړۍ ګڼو مشرانو هم د بروکسل پرونی بریدونه په سختو ټکو غندلې دي جزئیات له اجمل اناورو
د سی شنبه د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچا د تیارسي حالت اعلان کړ او په بروکسل کې د پخواني سربیرا 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړی 14 د بروکسل خار کې د وښنې بیرونکې صحنې پر ځای پرې خو د غلطۍ چې د اروپאי ټولنې او د ناتو مرکزونه پکې دي بلنې وضعیت رامنځته کړي د دایښ وسلواله ډلې د دې بریدونو مسولیت منلې ویل دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایی ډګر او د غلطه د میټرو په یو تمځای کې 14 نکړي د نړۍ ګڼو مشانو د بریدونو غندلي په کابل کې له ارګ څخه وی خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو اربیا ثابت کړ چې ترهګری پوله نه لري او په یوې سیمه پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد و خنړی پدیده ده افغان ولسمشر یو اربیا د ترهګری پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي د اروپאי هیوادونو مشانو هم د بریدونه په سختو ټکو غندلي په دې لړکی د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي بلخواله پر رئیسی په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې د هیواد تاتلونکو الوتکې او ورګاډي نور خو تاسوول شوی او چارواکو په خلکو ټینګار کړي هر چیرې چې وي عمل تدې پاتې شي د اروپאי ټولنې کارکونکو ته ویل شوی چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپאי کمیسون د دفتر مخې ته بیرغونه نیمکه خو دي د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه لاندې ظالمانه او ناسوان مردانه بللی او د خپل هیواد لپاره تیار شي بللی د اروپאי ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکی او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی د بلجیم فدرالي څارنوال فدریک وان لیو په یو خبري غونډه کې د ساوینټم په هوایی ډګر کې چاودنې او ترنیم سات وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللې نو مولي ویلي په هوایی ډګر کې وچاودنه په غالب ګومان ځن وژن کې بریدو هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او رانی ویجاړې ویرون کې او بوګنون کې صحنې خي پرون وخت د بلجیم رسنیو د درې هغه مشکوکو بریدکونکو تصویرونه مخبره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکو سړیخ کاری چې د هوایی ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي د ریپورتونو لمخې له دې درې کسانو څخه دوه یې سانونو ته چاودنه ورکړي خو په دریم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي بروکسل کې د سې شنبه د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح برل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا ترې وین ختی وروسته ونیول شو د بلجیم صدر اعظم ویلي دم غړي داسې کوم شواهد نشته چې وخی دی بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې په اروپאי د اروپאי ټولنې په غړو هیوادونو کې دوهم وار لوی تروریستي بریدونه دي تر دې مخکې د 13 نومبر په میاشت کې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو چې پکې 130 کسان وژل شوي وو بلجیم فرانسه جرمني او نور اروپאי هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربان هم دي دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند اغیز لرل شي او دوی په اړه څوي. اجمل ان په بلجیم او جرمنی کې لڅو میشتو افغانانو سره غږیدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
قیس شینواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روانو چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هېوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هېواد دی چې نسبت نورو هېوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کیږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم سر هر چې پیښ وشوي موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزر کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلن له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدای طبي نه شي در سره کولای په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلی وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې متاسفانه دا غېزي نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماده راغلي دي
هغه د پارډیری ذاتی منفي دي. خغلتن هاوی اروپایي ټولنه په ځنګړی توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په ملیونونو مسلمانان او لدی جملی افغانان وسې چې دا ډول پیخي په دې ټولنه کې د دوی شوند او کار ل جدي ستونزو سره مخ کول شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې ل کلون رئیس و سیراته ول چې دا ډول تروریستي پیخي په بروکسل کې چې د بیلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې وسې کې د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړي توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغیز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملی عملونو ورسم دوی ډیر په شاورو اندېښنو کې ول چې اتمن به ډیر تاثیر ولري خو هغه مله نه وازه کده خلک یو څه روشن فکر خلک دي تعلیمونه کړي په خبره پويږي نو تاثیر خو اتمن لري خامخا به لري کو په ډیر لوی کچه زه تمه نه لرم ترنه ځکه دا خلک په خبره پوهیږي او دوی په دې پوهیږي چې ښه خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا
کیږي. خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګند د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولای شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومي وډل کسان تر سره کوي د عام اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه لوی ورځ بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د بلجیم د پلازمېنې بروکسل پرونیو خونړیو بریدونو ته په پام سره په بلجیم او دغه راز په جرمني کې د یو شمیر میشتو افغان کډوالو د اندېښنو څخه خبر شوی چې وایي دغه بریدونه به په افغانانو او دغه راز د نورو اسلامي ټولنو پر غړو چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي بده اغیز وکړي. دا بریدونه په داسې حال کېږي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو بهیر روان دی او اروپایي هیوادونو هم د کډوالو په وړاندې سخت مقررات وضع کړي دي. افغانان هم د دغو کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. دغه راز د بلجیم د وروستیو بریدونو په تړاو د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځان وژونکی برید بللی دی. ځان وژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډیر کیږي او ډیری افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډیر ښکیل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدونو ته په تیره بیا ماشومان د هغه هیواد په دینی مدرسو کې روزل کیږي. یو دا ډول ماشوم چې د ځانوژونکي حملې لپاره د پاکستان په پېښور کې په یوه دینی مدرسه کې ورته زده کړه ورکړل شوې ده. په وروستیو کې دوه ورځې وړاندې البته د ننګرهار چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی. د ویلي دي چې د ته ویل شوي وو چې په افغانستان کې ټول کافران دي او باید ځانوژونکي حمله وکړي خو کله چې یوه جومات ته ځي او ویني چې په یوه لیکه کې پوځیان په لمانځه ولاړ دي نو له بریده ډډه کوي. دغه ماشوم کیسه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، کوی شي چې بیا یې هم ولولی. خو بیا هم په اروپا کې د افغان کډوالو د شرایطو د سختېدو په مطلب موضوع کې تمکیږو. د یو پټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلې، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هېواد د دې ټولنې غړو هېوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. د یو راپور له مخې ویل کېږي چې اروپایي ټولنه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پناهندګۍ مستحق نه دي بیرته افغانستان ته واستوي. جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د یو افشا سوی پلان لمخې اروپایي کمیسیون به افغانستان ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد ته به په هغه صورت کې مالی مرستې کمې کړي که افغان حکومت له اروپایي اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو سره موافقه ونه کړي. دغه مالی مرستې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو 40% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل سوې ده چې که دغه پلان پلی سي او له افغانستانه مالی مرستې وګرځول سي، د دغه هیواد د کمزوري دولت د ړنګېدو خطر سته. د دې پلان له مخې به په راتلونکي کې شاوخوا 80,000 افغان پناهغوښتونکي له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف ورځپاڼې راپور وایي د دغه پلان له مخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناهغوښتونکو له ایستلو سره د موافقې په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دغه پلان د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرني عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو سوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل سوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوشته ده. د اقتصاد د مخ پر خرابې دو وضعیت لکبل هم ویل کېږي اروپا ته د پناهغښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو لکبل بی کور سوي او 15.4 میلیونه اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالی مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالی مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپایي کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کارېدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپایي هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالي مرسته ورکوي چې تر 2020 کاله 1.4 میلیارده یورو دي. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنیو بهرنیو مالی مرستو د نشتوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي، ځکه چې له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. شاوخوا 1,600,000 افغانانو په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناه غوښتونکو 1/4 برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت سته، د تللو اقتصادي پناه غوښتونکو په زوره د ایستلو په بدل کې به اروپایي پوهنتونونه د ایراسموس بورسونو للاری افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداري ورکوي چې د دغه بورسونو للاری تلونکي افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړي او په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پاتې سي. اروپایي اتحادیه به ایستل سوی پناه غوښتونکي روزي او هغوی ته به روغتیایي خدمات هم ورکوي. ازادي راډیو د خپل تلیفون للاری واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل ورځپاڼو نن پر کوم موضوع او ډیر تمرکز کړی دی؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خبره کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. ویسا لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د ښوونځي د غزنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تګ په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاري توب او د مسلکي ښوونکو نشتون، دا د شته ستونزو ستونزو په توګه یادولې شو. په سر مخاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسوال مخالفین هر کال په لسګونه خونځي سوځوي او د معرف کارکونکو او خونکي وشني. د سر مخاله لیکونکو په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوسټ په لوکه ورسپانه هم د خپل نننۍ غنی سر مقاله هم دې موضوع ته بیره کړی دا. کابل پوسټ د کړی د پوهنې وزارت د تړل شویو خوانځیو پر سیمو وګرځي سپینګری او مخاور د راټول کړی چې لوتلواله مخالفینو سره کینی او د تړل شویو خوانځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وغواړي. په سر مقاله کې راغلی چې پوهنې وزارت د پوهنې نصاب کې د اسانتیا او رونوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې خوانیز کتابونه جوړ کی چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور په تیرو خونیزو نصابونو کې ډېرې بلګې داسې وي چې له هر پلول نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په 1495 هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډیر ماسره او سمبال وي. جنرال عبدالوهاب وردک چې چکته په وروستي سفر کې پرون د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته په پراګ کې راغلی و، دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره وکړې. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1490 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په 90 هجري کال کې تر ډیره کمی شوي. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجوده او هر غړی چمتو دي چې د قمندې سره سم عملیات ترسره کړي. نو مولوی په دې برخه کې په ځانګړي توګه د شپې له خال وطن ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک ته دی ورتیا تر لاسه کړي. دا چې په یتیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی خغلی وردګ وایي.
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیت هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیاری چې A29 راغلی دي او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دي او دوغونه استفاده کی بلغه و دغه د یو ښه تاکتیک نم د می عبدان کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسلوي اوسم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A9 شلوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سمبالي الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبری کوي. نو موري ویل د دې الوتکو اته تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه اته به د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګ شوبل تل یو مهم اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسی خلکو د مرګ شوبل ریپورتونه خبره شوې. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکی خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دي؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسی وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنې ترلاسه کړي. نو مول زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسی خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر د وسینا د وزارت دفاع نه د هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته د هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي د درندو سلانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نشي.
نوموړي پر دې سربیره ویل چې دوی د مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د عملیاتو چوګه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
محمد ولی انقلابی له هلمند ولایت لیک چې د اسلامي دولت دلک په افغانستان کې لمنځه ولاړ نشي دا ډول بریدونه چې پرون په بلجیم کې وشول په افغانستان کې به هم دوام ومومي. د غرض رحمت الله له زابل ولایت څخه لیک چې د عمان په جیلونو کې له افغان بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. په هلمند کې هم تر دې دمه وایي چې هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوی. دا البته دی یو بل اوریدونکي اس ام اس. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بی سیمه تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زخت زیات دي. موږ هم هرو مرو درته په پروګرامونو کې دا پیغامونه خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلو یو وړاندې به د غربي نورستان د دواب ولسوالۍ له حاله خبر شئ چې راپورونه وایي وسله والو طالبانو محاصره کړې ده. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو د کورکلي او ګوړې اچار. خو اوس بیا هم ناجا صفی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د جرمنی پولیسو د اوتریش پولیس ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. یو ویان ویل له دوی څخه تحقیقات کیږي چې کومه حمله یې پلان کړې ده او کنه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره پر لومړنیو انتخاباتو کې نور بدی هم خپل کړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کم. د غراز په انټرنیټ کې ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د انټرنیټ لارې او د غراز په افغانستان کې په منځنۍ 2 شپږ نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه کور کلی او ګړې اچار تفریحي پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دي. خو د دې مخکې به بیا هم په امنیتي موضوع کې د نورستان ولایت ته مخه کړو. د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا ویل کېږي وسله والو طالبانو محاصره کړې. د راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ ته په تللې لاره کې یو امنیتي پوسته هم وسله والو نیولې او 15 پولیس هم برمته کړي دي. جزئیات به د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال روح الله انوري پر راپور کې واورو.
د غربي نورستان اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دواب ولسوالۍ خلک وایي له تیرو 2 ورځو را په دی خوا وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په شاوخوا غرونو کې درنې وسلې ځای په ځای کړي او هر ساعت د دې ویر شته چې دواب سقوط وکړي.
د طالبانو د راتلنې د نقطې کې نازي تر دې راغلي 15 کسان ځوندې وړي دي. دوا قدم درمیان دي
تخدیر زال اصلي غرو سره وشتلی وو د 3 دقیقې وی او خپل لیکنی کار کوم چې څنګه واسه راغله لولې دې نه مشه جلد بخي ایا خبر پښه کوم نه و او بیرته ولاړلې لټانم کړې دل د شپې اواز د رحمان طالبان مورغلی کنه اوس دا سره مندل نه کسان لغلی دی او ما دواب کسان نه نورګرام نه ورغلی کنه لټوا پوسټه ما کړې ده. هو لټوا څنګه پولیم نیولې ده اما پرونه او څنګه پول پوسټه سقوط کړې ده نورګرام مربوط دي.
دوی وایي دکاندارانو د جنگ لویری د دواب بازار خالی کړی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم په دواب کې د وسلوالو طالبانو راټولېدل منی او دا هم وایي چې له نورګرام څخه دواب ته غزیدل لار کې یو امنیتي پوسټ هم وسلوالو نیولې ده.
انشاءالله
هغه وای مرکزی حکومت د طالبانو لره جمع کیدو خبر کړي او تیر ماخام د دفاع وزارت سرخی لوتکو د وسلوالو مخالفینو په مورچو بمباری کړي، خو تر اوسه ورته د اوختو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دی را رسیدلی. طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوه وکړه چې تیره ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند د لټوا پوسته نیولې 15 سرتیری او وسلې ځان سره وړي دي. دواب د نورستان په لویدیز کې هغه ولسوالی ده چې تل د وسلوالو مخالفینو ګواښ لاندې وي او تیر کال خو یو ځل وسلوالو طالبان نیولې هم وه. خلک وایي څو ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ امنی قومندان عنایت الله د لغمان په الینګار کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د هغه له وژنې وروسته په دواب کې امنیتي حالات ګډوډ شوي دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو، شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
دغه نشپ د پولیټکنیک مخکې د اکاډمیک پولیس مخامخ دغه کې یو لاسکاله نمونه چا وخلې سره کپراته وسوي په موټر وخلې.
قدر من دوستانو، د کابل ښاروالۍ مسؤل کسان وایي چې دوی سږکال یوازې د کابل په ښار کې 640 نیالګي کېږدي. پر دې سربېره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کېږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیم اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسیږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او بابسله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هېواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډېری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و، ګلدان ته 15 وهلې وې. صرف 3000 افغانۍ کولی شو دا سړی جریمه کړو، هغه هم که ترافیک مهرباني وي که موږ ته معرفي کړي. کنه په هرې ونې باندې اضافه له 3000 افغانۍ د کال د موږ مصرف کېږي. بې احتیاطه دریوران دي. دغه نن شپه د پولیټکنیک مخکې د اکاډمیک پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاسکاله نمونه چا وخلې سره که پراته وسوي په موټر وخلې. ځکه تاسو وایم چې معلم په ګلدان کې روان ده له 35 شاګردانو سره، پیاده رو کې نه ځي، ګلدان کې ځي. دا شاګردان هر یو داره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم سه ول دسې کوي په فضیت در سره خبرې کوي. معلم زه کولی شم تاسو ته مثال د کارتي مامورین ته ووایم، 40 شاګردان روان دي یو مېرمن ورسره، ورته موټر دره ورته چې خورې مورې ته معلمه دا ما شومان څه کوي د دې 40 پلس کې یو مرسل ګلده روتر چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است. د کابل په ښار کې غټ مصیبت د رامو وسیدل د مواشي د شپې لخوا ګلدانو کې خوشې کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
د وریاخیل په خبره کې چیرې ماشومان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوب پرې کوي. د کابل په پروانې دو کې له داسې اتکلن هلک سره غږېدلې و چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه ماتم مخه دی پکو د دې تلاندې کوم نورې چې کوي
کور کې مور نه درته ویلی سنیالګي ما ماتوا
نه دا ماتو مستی پکو د دې درې سلوري بنځي
پینځه ځانې را باسي
هر ورځ ماتو یې کنه.
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکی اشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بې غوري له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابونو اوبه ورکوي.
کوم نهالونه سه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه سمه بیرون کې نه ولیدې. د دې له وجې نه سمګه د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري ورکمنې نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان د څه خپل د کور نه کوم مضره مواد څه د خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخته ورچوي. نو لکه د کالشو اوبه، لکه د صابونو اوبه، دا غشان د ستدان لپاره ډیر زیات مزر دي نو د دې د وچوال عمل موږ تاسو پیګو صدا موهید باندې غسه کړکېچان پات سی امغه سه خاورې دوړې د شان ډیر زیات دي
د نیالګیو د وچیدل یو بل عمل د نیالګیو انتخاب دی د کابل اوسیدونکو امن وای کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅون کې رښتیا نه ورته وای د سنیالګي ور باندې خرڅوي چې د دوی د سیمه له خاورې سره مطابقت نه لري
کاکا دا د کوم ځای دی وای دا د پغمون دی هغه وی دی پیښور ریشې وټ شو وای دا هغه ته تاته دروغ وای تم دا هغه وی زاد د سپینګیره سلای دا رښتیا به وای هغه نیالګي به اخلي او زیبا هغه وچی کی خامخا او چی کی سل دانه به وسی او دانم نشین کی
کډینیال ګیو او شنو بوټو پارزښت څومره هم خبري وشي کمې دي د ننګرهار اوسیدونکو نجیب وای چې دینیال ګیو د ارزښت پړه د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغه شنو بوټي نګدي او نه هم ساتي
د محیط د پاکوالي د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بس کیږي د انسان ذهن ته پرختیا ورکړي د هغه محیط تکلیفونو ته آرامتیا د پاره خوشې ده مطالعه د پاره دا چې د سړي ذهن چې کله آرامي هغه مطالعه کولی شي نو د شین ځای چې په ذهني تور باندې سړي ته ملکی چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پات شي
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګي خودل خلکو ته ډیره ګټه رسوي د شمالي اوسیدونکو ننګیالای د خپل لاتو کیسه کوي
تا کو نه میخی دی منګالتا ونم شتدی واسلی زیات تا کو نه دی مانی دی انګور ته دا خرڅو او چویم بیا مېزه خرڅو خروار 15000 اشل در رپی یغه بیا خرڅو بلارم راته پاتې مثال یو زر تا کم دلو دا هم په 15 نو باندې موږ تقسیم کړه هغه مشتدی ما بنګ مم دالو بخارا ونی میخی دی وس کی استا غټی غټی شی بی دی سو خو چاته مفته پیسې نو ورګي خدا نیالګی موږ ګدو بیا جا په سمار ته ورسی بیا موږ دغه نه کټه خلو مې وای خرڅو هغه پاید نه خلو
بخبرونه کې لدی هم شکایت وشو چې ځین نیالګي خرڅون کې سم نیالګي نه خرڅوي موږ له نیالګي خرڅون کې جمشید نه چې لشپګو کلن را پدې خو د کار کوي پختلی چې ول نیالګي خرڅون کې رښتیا نه وایي
تاسو د قانون نه دا چې هغه شرکت نه لري کنه به غیر د شرکت د سرک د سر ده هغه پاکستانی مروړي هر بلا راوړم په خلکو وهي وای دا وطني ده هغه دغه کار کوي وسمن ګول پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیالګي بارې د 303 سر کې ریشې شمال وهي هغه وچیږي دا د وسشتا اگر راولی دلته یو میژل د خاور نه بیرون پروت دی هغه مسلمانان راضی اخلي د وړي خخي د ځای پر انسان وچي اخو لانیالګي درې شي وچيږي دلته بیا په مسلمانانو خرڅي خامخه وچيږي من ګور ار نیالګي په ګلدان کې خیدا په پلاستیکو کې په بوريګانو کې خاور مر سره ګټه کړی دا پس مکه کې خخه وچي دا ریشه شمال ونه و هي او هغه د ظالم زمانو ریشه هم د وسلوسي دی یلته پراته دی هغه په مسلمانانو خرڅي خامخه وچيږي
د کابل خار اکثر اوسیدونکو د خار د سرسبزي په برخه کې خاروالې لکار نه خوښ نه دي وای لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالې د سرسبزي د ریاست لمرستیال احمد شاه اوریا خیل سره شریک کړي هغه په جواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ د دفتری اسناد په اساس موږ ونیم اله تزرونه درو دي اوس اضافه 3 میلیونه ونې لرو دغه ونې خچو کې نورې چې موږ نه لیکنه ولي او په هغه قانون کې اته افسد نیول د بهرني هیوادونو راتله اوس موږ دغه نیول ګرز موږ خپل تولید ده دغه د موږ باغوانان دغه کاری لویوي اوس بشتر شپږ میلیونه نفوس لري د شپږ میلیونه خلکو راضي کول شپږ میلیونه ته خ بستر د محیطي آماده کول دوم اسانه خبرنده 15 لس کله مخکې موږ نیالګي په موټر که برابر کوڅو کې مخالکونه تقاضا کوي چې نه نه کې نه ول اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې مو ته نه لوکا خلک اوس په دې مفهوم رو رو پیږي
او ریا خیل ویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کېګ دي دا چې تدول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي د ناحیه له تاریخ ته مونږ ته راو پیژندسي د کوڅې د مشر یا د وکیل په واسطه ناحیه ناحیه یې مونږ ته راجعه کوي مې نورمال نقل تاریخ ورته ورکوي هیڅ کوم مشکل وسره نه لرو مونږ ورته توضیح کوو موږ هم تاسو ته وګورئ عملا زمونږ توضیح هم د غنن مجیران شاید نه نه موږ اضافه تلویخ پنځوس نهادو ته نیول ورکړي
اوریا خیل له ټولو خلکو غواړي چې
یک نیول برای خود یک نیول برای وطن خود 15 میلیونه خلک لرو که هر څوک یو نیول ځانته کې دی یو وطن د 10 میلیونه نیول څو کله کابل بخار کې 10 میلیونه نیول سي د خپل یو باغ باندې تبدیل کی یو ځنګل باندې تبدیل کی هیڅ نو امروز بلتنی که کابل خور نه هر څوک یو دونه وش کوي 15 میلیونه وش کول که یو دونه کې خود 15 میلیونه کې خود دوی وځ په خوروانه نه کیږي مون خو یو نیول کې نه وو خو نو مون نس کولې هر نیول ته یو باغمون مزف کو چې تاسو متظرن نه کې هغه متظرن دي کې دوه خلکو وظیفه ده چې باید دا ونه خپل وګڼي د اسلامي چولنه دا کوم وس کولای چې 15 وخت او داس کې 2 وخت او خوداس کې موږ موږ کوو د کور مکه چې 2 ونی دا 2 وخت او داس کې دا دوسه په وبو باندې من کولای چې دا ونه شنه وساتو خو سن دا کورونه چې د غرو په بغلونو کې دي کله د غره بغل کې ار کور کې 15 ونی شنه سم خو بنان دا غر ګرځ شین کاری
درنو اردونکو د سرسبزی د ریاست په خوا کې شنه بوټي او ګلان په شلمتری ګلخانه کې ساتل کیږي د ګلان خوشبو اړ وستلو چې د ګلخانه ته هم سر دینه نکړو لهیلین چې هم دلته کار کوي او موږ غوښتل چې د ګلان او شنو بوټو په ګلوري نه فضا کې مو ملتیا وکړي هغه ګلان را پیژني او په ارزښت یې سره کیږي
امداوز زوت یه به گلخانه تراغلو کنه؟
بله
دلتا تقریبا ایسا بیگنه دیر جد گلاندی گلدانه دی اکثر جریبان گلاندی ایخوات مرسال گلاندی ده فضا طولش نرد سمگره غلیو وست ده اری و بارک لگلک معلومات را که
نو مختلف نو گلاندی دلتا جریبان ده قیف ده خوشبوی ورتوه یه ورقم گوشواره ده مختلف گلاندی
او که دی خوات راسو او بخدیر ده خوات را ده دلتا گلاندی جگری پانی لری کنه؟
امیانه از مونگا هیوات که البته از مونگا خلق ورتا ناخون آروس ورتا وای اکثرا پا گلخانو یا بلزی تام چلار شی پا دی بنده دیر مشهوره دی دلتا یه قلمی خیش تسو گوری دلتا هم ده مرسل بوی گل حساسی گی هم ده نارنج ده نارنج لیمو هم ده اکثر مخلوط شی یه رقم خاص بوی لری
تخبل او راس که چوزی لدی گلخانه ترازی
اصلا نی سابو زکه چی گلان می دیر خواخیگی شینځای می ډیر خوخیږي نه هغه خطر هیڅ حساب نه کو
زیات تر ازي
زیات تر اسم
په تربیه کې څومره رول لري مثلا څومره د ګلان خدمت کوي
خو دلته خو دا زمينه مسایل نه چې خپل لته کار وکم ځکه چې دلته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي ولی په کور کې زه په کور کې اوګوشتنی ګلخانه لرم اکثرا د دې نه د کله چې موږ نه الو نه خلکو ته ورکو توزی لرو زه خپل مړم کور ته به وجې چې کور ویلې مخه کاملا ډکه شوی دا بیا یو مړم او د مې ځکه چې ډیر می خوخیږي
او دلته دې ګل خانه کې کوم ګل ډیر زیات خوښيږي
زمونږ رئیسی یو ګل راوړی د یو بل ستا طالبہ قیف ورته وای هغه سپین ګل هغه نه ډیر خوښيږي
لکه نور بلاندې راسو زحمت نه کیږي دلته په دې ګلونو باندې المار هم راغلی څنګه مار به تاثیر نه پکې
نه خپل کلمر نه وی دانش کولای چې هغه خپل غذایی مواد ترکیب کی او رشد نمو وکي
اوس د ګلخانه په غسر کې خو څلمر نه ستغه ګلان څنګه کیږي
بعضی مونږه ګلان دی بعضی بوټي د سلارو چې هغه سوره خوخته یعنی کم لمر ته ضرورت لري ولی بعضی د ګلان دی چې هغه دایمي لمر ته ضرورت لري لکه د جریبان جریبان چې دایم نور ته هیڅ مشکل نه لري ولی بعضی ګلان دی چې هغه لمر په ډیر وی هغه سوځي مثلا مرسل ده کنه مرسل یو ونه مرته وای لښو یو زینتی ګول غندې هغه اصلن په سوري کې رښو نمونه کوي په دواونو په منځ کې مرسل هغه اصلن ځان خپل نه دی نیولې ګول نه کاندې ځکه چې هغه مرته ضرورت لري
د تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نسی خراب نسی
ټول شرایط ورته مساعده ول یو ګول ستاسو ضرورت لري خې خاورته او بوته لمر په اندازه د خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات یعنی یو شای چې خپل وی هر څوک غواړي چې واخلبا خو مونږ چې یو صبر کوم غټان صبر کولی شو ولی ماشومان صبر نشي کولی حیوانان هم داسې نه پوهیږي شین شي پسې ځي غواړي نو باید هغوی په لاسرسۍ کې نه وي چې ورځنې خراب کړي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام سکل جمعی هم لکه دی حکومت تیر یو کال امداسی وشت تیر شو وز خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي لکه چې د ډالرو چینی و چې شوی دی نو هغه د مدني اوبو بوتلونه هم ورسره کم شوی دی کانا څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکوو یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو څو مهم خبرونه دراوروي
زیادی نوز پا مکره خبرونو تا. ده سلم یوزی امنیتی زواکونو ده یو موتر غل لنیول وروس تا پخپل کور وسپار. ده حکومت یو لمری ماون لخپل خسرگانی او بل لمری ماونی لماماگانی سروکت. زیادین والی صاحب شیرین دل خان تیر او راس هم ده خپل و ساتون کو تشریفاتی قطع وقتل او ماینه اکره. زیتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له ژرینې اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوان او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشیني څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي. او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
وروره څه دې په کار و؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ، پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان دې ډیر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی، خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډیر خوښوي، په راوړو پسې نه رسیږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم، خو د ګاونډیو هیوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل، خو اوس یې په دستي بمونو، تومانچو، راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډیر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه، خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده، همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې 15 افغانۍ شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
ستړی مشی، په خیر اغلی.
خیر وسی خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مې ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چیرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته دې خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي او هلته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
و خدای دې خوار کې دادی مونږ تجاران، او خدای دې حکومت ته مو وایي چې څه نه ورته وایي او پریږدي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره، د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان یې اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي وراچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانوي.
رښتیا؟
و نه درسونه ستا او نه نور ادب زکول
د څومره باد ما خو هم دغه دستی بمونه تومانچی او راکټونه ورته راوړی دي ما ول چې ورته خوشاله بشي
اوروره زری چیته په کثافات کې واچوا خو پام دیوی چې خو لغت کې کنه بیا یې کباریان وړي او د جنگ جبې پینیسی
اوس دغه کیسه هم واورئ
نرختون لجرای واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و څنګه به چې پیسې دار ناروغ روغتون ته راغی نو په عملیات کولو به د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګنی پیل شوه د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې مثلا چیرته کار کوئ د میاشتې تنخواه مو څومره ده کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې داسې ناروغان ډېر و چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وه چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وه د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر و نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظارخانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده ښه عایدات لوی کور او لوی کاروبار لري د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل ډېر د خدای رحم شوی همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپه یاد شوه چې له ورخطایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ او زه هوسه حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
زنایم چه زنیم چی زنم دیریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلچم خوگی گی یوازی زنیم چی